द वॉशिंगटन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका दिवा रेडियो दे
ستړی مې ګران اوریدونکو دا وایس آف امریکا ډیوه ریډیو دی نن د زیارت ورځ کال 2018 د فروری د میاشتې 15 نیټه ده وخت په پاکستان کې د شپې 10 بجې افغانستان کې د 9 نیمې او دلته په واشنگټن ډی سي کې د غرمې 12 بجې دی د وایس آف امریکا ډیوه ریډیو او ټي وی په دې یو ساته خبری خبرونه کې درته زموږ هوښ چلی
او زه شعیب زاده هر کله وایو کډر من اردوونکو او په دې خبرونه کې به واورې چې د پاکستان خارج دفتر وایي د افغانستان د سولې عمل شروع کولو لپاره د طالبانو په شمول ټولو افغان ډلو ته د افغانستان د حکومت سره نیغ په نیغه خبرو اترو لپاره بلنه ورکړې ده
او قدر من اوریدونکو او کتونکو نن به غنیس پروگرام پښتون کنیکشن هم وړاندې کوو چې پکې سیمې او نړۍ په حقله مهم رپورټونه او مرکه تاسو اورې او ګوره
د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان نن د پېښور پوهنتون دوره کړې ولته وینا کړې ده د پېښور پوهنتون د استادانو اتحادیې یا پیوټا دغه سفر او دغه بیان سیاسي مداخلت بللې او دغه د یونیورسيټي اکټ خلاف بللې ده په دغه حق لبا تفصیلي رپورت او بیا د پیوټا د یو غړي سره هم نیغ په نیغه خبرې کوو قدر من اردن کو موږ سره اوسئ
د وایس اف امریکا دیو ریډیو خبرونه مو اوریدل
قدر من اردن کو دا وایس اف امریکا دیو ریډیو او ټلویزیون د ګن اردن کو مهم خبرونه او د دین علاوه یو شمیر نور تفصیلی ویډیو او اډیو رپورټونه په دې خبرونه کې تاسو ته وړاندې کوو خو تر ټولو مهم خبر نن د پاکستان خارجه دفتر ویلي دی چې د افغانستان د سولې عمل شروع کولو لپاره به د طالبانو په شمول ټولو افغان ډلو ته دغه هیواد د حکومت سره نیغ په نیغه خبرو اترو بلنه ورکړې شوې ده د خارج دفتر ویان نن په هفته 19 وینا کې قدرمن اردوونکو خبريالانو ته ویلي چې د سولې خبرو لپاره به د وړاندې نه څه قسمه شرطونه نه ایښودل کیږي ګران اردوونکو تاسو ته بدریا ده کوم چې د افغانستان د سولې په اړه چې کوم غونډه په کابل کې شروع شوې وه هغه پایته رسیدلې ده د غونډې په حق له تفصیلي ویډیو رپورت هم لرو خدا وخت زموږ همکار رحمان بنری صاحب سټوډیو سره غلي دي بونی صاحب تاسو ته په خبرونه کې هر کله وایو په خیر علي
ډیره مهرباني
ډیره مننه بونی صاحب د پاکستان خارجه دفتر وایي چې د افغانستان د سولې عمل شروع کولو لپاره طالبانو په شمول ټولو ډلو ته د افغان حکومت سره نیغ په نیغه خبرو اترو بلنه ورکړې ده پښتانه دار چې دغه دعوت به طالبانو ته او نورو ډلو ته چا ورکړې وي
بلکل دا ډیر مهم پوښتنه ده شهبزاده صاحب او زه غواړم چې د دې جواب نمخ کې د پاکستان د باندینو چارو وزارت چې کوم ویان دی زکریا صاحب هغه غږ وورو مونږه او بیا زه د ځواب تاسو هم زکریا صاحب هم دا وایي چې بلنه څنګه ورکړه شوې ده
تمام فرقو کو تمام ګروپس کو انکلوډینګ طالبان ان کو ایشو کر دیا
د طالبانو په شامل ټولو ډلو ته بلنه ورکړې شوې ده
تاسو ور دل چې دی وایي چې طالبان کې به شمول تمام ګروپو کو دعوت دی گئی ہے خودی دا نو چې دا دعوت چا ورکړې ده یعنی پاکستان افغانستان امریکای چین یا بلکم چارواکی دا خبر دی پکې نه کړو د دې سوال جواب د پاره خبريالان وسوم پته مده چیر د دعوت چي دی یا بلنه چي دا اصل کې چا ور کړی دا خو د کی دوه ته پوسو راځي کچري دا پاکستان څنګه دی ویلو دا پریس بریفینګ هم د اسلام آباد نشو پدې کچري دا په کابل کې شوی وي یا په بیجنګ کې شوی یا په واشنگټن کې شوی نسړي ذہن ته پړمبي سر کې شعیب زاده دا خیال لاته چې ګنی د امریکای دعوت ورکړي که په واشنگټن کې شوی وي او که په کابل کې شوی نو ذہن ته دا سوال لاته چې دا په افغانستان چا چارواکو دعوت ورکړي دي خو دې نه خلکو دند ازا غسته دا چې دعوت د پاکستان لخوا نه ورکړي شي دی چې ایشو کړ دیږي یا خو کې دې چې په شریک دعوت ورکړي شوی وي خو چری پاکستان ورکړی دی نو دا هغه تپوس چې خلکو په ذهن کې و چې کچری دا مذاکرات خو به د افغانستان په مشرقي او د افغانستان په خوخه وي نو بیا که داوت پاکستان ورکړي د دې مطلب څه شو د دې مطلب دا شو چې هغه توقعات یا هغه تمې چې کېدلې چې دا مذاکرات چې طالبانو سره کم کیږي د دې واک او د دې مشري یا د افغانستان په خوخه یا دغه په واک کې نه ده بلکې وسوم مذاکرات لپاره داوت ورکونکي پاکستان دی او پاکستان په خوخه باندې مذاکرات کوي لہذا د شکونو غړمنې پونه چې دا هغه د سوال نه راپورته کیږي
بلې سه بده کې یو پښتنه بل هم راپورته کیږي دی کسو هم د پاکستان په کردار باندې شکونه او ټکونه هم کیږي پاکستان په یو وخت کې وای چې د طالبانو ټوله ډلې د دې د اثر لاندې دي خو بیا وخت په وخت تاسو شوی هم د طالبانو یو شپه مشران په پاکستان کې دغه د موج موجودگیت رپورٹونه هم راغلی دي داغه د علاج خبرونه هم راغلی دي اوس په دې خبر کې دی وی چې د طالبانو په شمول ټولو ډلو ته یی بلنه ورکړی ده بیان دا طالبان لخوا هم راغله دغه وی چې مونږ نه یو خبر یا مونږ ته چا بلنه نه درا کړی هغه ډلې چې هغه بیا خبرو ته نکینی پاکستان به دغه سر څخه یا د غسلور هیوادونه به شمول افغانستان دی بعد هغه ډلو دغه غوندونو سره سکوي
شعیب زاده دی کی اکثر چمګ سړونکو ته پوسکو دا ډېر مهم پوښتنه ده ناغه داسې وای چې د طالبانو چې کوم سیاسي دفتر دی په قطر کې د هغه لخوا د دې خبرو د دې سیاسي عمل ته په نیخ په نیغه نه خو په اشاره کې نه یو کې هرکلی ویل شوی دی بل چې طالبانو کوم په افغانستان کې مشر دی مولا اختر منصور موجوده د هغه پخوانی او اوسنی موجوده چې کوم ریکارډ دی دا چې کوم نږدې ملګری دی دا چې دوستان دي نږدې د هغه لخوا هم خبرېلان چې کوم سره نږدې خبرېلان خبرې کوي هغه هم دا تاثیر اخلي چې هغه په دې خبرو کې شامل دي لپاره تیار دي د پاکستان په اسلام آباد کې څلورم نه دریم چې کوم غونډه کې نه پای کې د پاکستان د انګریزي ورسپانې ډیلی ټایمز یو خبر دا وو چې د قطر د دفتر دوه نمائندگان چې دی هغه د اسلام آباد خفیه یا سیکرټ سفر کړی دی او اگر سیاسي دفتر غنل کې د طالبانو له حز طالبانو لخوانه خود شامل دو چې کوم اظهار دی هغه په ټکو کې مونږه دا غي نتیجه غستوي شو بل چې کوم دی کې ګوند په افغانستان کې کوم ډومیننت ګوند په خا غنل کې دو یعنی غټ طاقتور ګوند غنل کې دو خو پرې جګړه کې اوس په حال نه دی هغه د حزب اسلامي ګوند د کوم مشري چې ګلبدین حکمتیار کوي د ګلبدین حکمتیار زوم غیرت بهیر دور زمخ کې د پاکستان لخوا په دې مذاکراتو کې شامل دو لپاره چې کوم بیانو د هغه ته مثبت ځواب ویلې دی هغه د دې اظهار کړی چې هغه په دې خبرو کې د شمولیت لپاره تیار دی دغه شانتي طالبانو او طالبانو دویم چې کوم دغه د حزب اسلامي دی دغه لخوا خدا بیان غلې دی اوس وړو ګوندونو په افغانستان کې بلها شوی په پاکستان کې هم بلها شته دی په خیبر جلسه کې یو ګوند دی په موندو کې بل دی په شمالي ځان کې بل دی خو در اصل دی چې طالبانو کوم امبریلا ارګنایزیشن دی غټ هغه هغه سره خبرې کوي البته که دا څوک تصور کوي چې ټول ګوندونه مطلب داعش هم دی یا ټول ګوندونه مطلب القاعده هم نه دا تصور نه دی پکار القاعده سره یا داعش سره یا بلکم ترکمنستان ها اسلامک موومنت سره یا بلکم بدماش ډنګي موومنت سره دی خبرې نه کوي په دې کې البته دا ګوندونه چې کم دي کم چې د افغانستان کې د امن د پروسې لپاره پاکستان افغانستان چین او واشنگتن زوري غني او د نمائندگانو کوم خپل خبره کړې و پرس بریفینګ کې هغه دا و چې یو نقشه تیار کړل شوی نقشه مطلب دا دی نقشه چې د مارچ په لومړنۍ هفته کې به د خبرو آغاز وشي اوس خلک ډېر خوشبينه چې د خبرو آغاز وشي خو غړو منې سوال چې کوم د دې خبرو په شروع کړو هغه دا دی کچري دا مذاکرات څنګه چې په شروع کې ویل شي پرس بریفینګ کې ویل شي چې د افغان لټ مذاکرات به یعنی افغان به افغانستان به مشارکې یا به دا غو په خوخه کې تر اوسه پورې د دې پاکستان د دې پرس بریفینګ نرسو باقي سوالونه راپورته کیږي او اخري خبر دا شو ابزاده چې د پاکستان لخوانه اوس پورستیو کې د پاکستان د آرمی هډ چې کوم دی د سپوز مشر چې کوم دی جنرال راحل شریف هغه د قطر یو سفر کړو په دې باندې ما چې کله د سلون کې طاهر خان سیبنه په اسلام آباد کې پښتنو کړو نا غول چې او د قطر د دې سفر مقصد هم دا چې د قطر په دې تمام خبرو کې خنوم ناغسل کیږي خو د قطر د امارت یا د قطر د امیر د هوا ریاست په دې کې ډیر لوی کردار دی او دا سه معلومیږي چې د جنرال راحل شریف قطر ته دا سفر چې وو هم د دې عمل یو لړۍ و
ډیر ډیر مننه بونیس صاحب ډیره مهرباني قدر منور دن کو دا او رحمان بونیس صاحب تاسو تفصیل واورید په کابل کې د سولې د خبرو اترو په لړ کې چې کوم درې ورځې غونډه شوې دا د ورځې خبرې اترې شوې دي د دغه غونډې اخیری حال د ازادي ریډیو خبريال رحیم ګل ساروان په یو ویډیو رپورت کرا لګره تاسو ته وړاندې کوو
په کابل کې د افغانستان امریکا پاکستان او چین د استازو ترمنځ د څلور اړخیزې ناستې له څلورمې غونډې یوه ورځ وروسته د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر وویل چې د سولې خبرو ته محتاطانه هیلې لري خو داسې موارد شته چې د سولې هیلې ډېرې کړې دي او هغه د ښکېلو هیوادونو ژمنې او سیمې ملاتړ له سولې دی اتمر وویل د سولې دا خبرې باید په افغانستان کې تاوتریخوالی له منځه یوسي هغه وویل د سولې له خبرو یوازې مذاکرات هدف نه دي بلکې هدف د ترهګرو د پټنځایونو له منځه وړل دي اتمر وویل له افغان وسلوالو مخالفینو سره مذاکره کوي او د هغو سره چې افغانان نه دي بلکې نړیوال ترهګر دي لکه لشکر طیبه القاعده داعش او نورو سره د سولې هیڅ پروګرام نه لري د ملي امنیت سلاکار وویل چې دا مهمه نه ده چې کوم شخص د سولې مذاکرات ته وړاندې کیږي ولې مهمه دا ده چې دا شخص تاوتریخوالی له منځه وړی شي او کنه
در چارچوب همکاریهای چهار جانبه دیروز همچنان
تیره ورځ د څلور اړخیزې ناستې په چوکاټ کې هم تاکید وشو هغوی چې نه غواړي د سولې د خبرو برخه اوسي او خپلو جګړو ته ادامه ورکړي. څلور وړه هیوادونه ژمن دي چې د هغوی په وړاندې هر اړخیزه په ځانګړي ډول نظامي اقدامات وشي. زموږ غوښتنه دا ده چې د سولې او مذاکراتو پروسه به تل دوی ته پرانیستې نه وي. دوی ټاکلی وخت لري. که په ټاکلي وخت کې دوی د سولې مذاکرات ته رانه شي، موږ درې هیوادونه چې ځانونه مو ژمن کړي دي چې د دوی په وړاندې نظامي اقدامات وکړو خوښ به یو چې دا اقدامات
وکړو.
اجرایه ریاست وایي د سولې د خبرو ته تیاری لري. د دې ریاست د ویان مرستیال جاوید فیصل وویل چې د مخامخ خبرو لپاره کار شوی دی.
له درېمې غونډې وروسته اسلام آباد کې جوړه شوه، کار شوی دی. هلته توافق پر دې و چې څلور هیواد به تر راتلونکې غونډې پورې له طالبانو سره کار کوي، هغوی به تشویقوي چې د سولې په خبرو کې برخه واخلي. طالبانو هم د افغان حکومت سره د مخامخ خبرو لپاره آمادګي اعلان کړې ده او دا په دې پروسه کې یو ښه پرمختګ دی.
هاخوا د سولې عالي شورا وایي چې مذاکرات به دا شورا پر مخ وړي، خو لا هم د مخامخ خبرو لپاره پلاوی نه دي ټاکل شوي. د دې شورا غړی اسماعیل قاسم یار وایي د طالبانو مختلفې ډلې به یو څه دا پروسه تر تاثیر لاندې راولي.
هر ډله چې د خپل مشرتابه وساتي او خپل استقلال د عمل هم وساتي، موږ سره په خبرو اترو کې ګډون وکړي او د خبرې او اترې په میز باندې خپل شرطونه، خپل غوښتنې، هغه مشروع غوښتنې چې دوی لري موږ سره یعنی شریک وکړي.
د سیاسي چارو کارپوه نظر محمد مطمئن وایي فکر نه کوي چې طالبان دې په اسلام آباد کې د سولې په خبرو کې برخه واخلي.
دا چې د طالبانو اصلي ډلې یا د طالبانو د قطر غړي به په ناسته کې برخه واخلي، زه فکر کوم چې هغوی به په دغه ناسته کې ګډون ونه کړي. او که د طالب په نامو باندې یو څوک پاکستان یا بل هیواد حاضروي، نو بیا به نتیجه هغه ډول وي لکه د مری یا د نورو تیرو ناستو چې په موږ لیدلې دي.
عام وګړي سوله غواړي.
دغه پاکستان هم د امریکا هم دا چې راځم هته دا صرف د دوه ملکونو د وجه، او ان شاء الله کدی رضا شو کوم دی غواړي خو سوله راشي.
که څه هم په سوله اړخیزه ناسته کې پریکړه وشو چې د مارچ په لومړۍ اونۍ کې به د طالبانو د با صلاحیت استازو او افغان حکومت ترمنځ مخامخ خبرې تر سره شي، خو لا هم دقیقه نه ده چې د دې اونۍ په کوم ورځ به اسلام آباد بیا د سولې د خبرو کوربه وي. رحیم ګل څاروان، آشنا تلویزیون، کابل.
ګران اوریدونکو او کتونکو، د واشنگتن ډی سی سټوډیوز نه وایس آف امریکا ډیوی ریډیو او ټی وی یو ساته خبری خبرونه دوام لري. پاکستان کې د تعلیم لپاره کارکونکي یو اداره الف اعلان وایي چې په ملک کې نږدې 3.4 میلیون ماشومان سکولونو ته راځي، او د سکول پریښودونکو ماشومانو شرح په پاکستان کې د نورو هیوادونو په مقابله کې ډیره زیاته ده. په دې حقله باندې نور تفصیل وړاندې کولو لپاره زموږ همکار محمد اکرام سټوډیو ته راغلی دی. ستړی مشه اکرام.
ډیره مننه ماوشتری.
نو اکرام، د الف اعلان چې کوم شمیرې ښایي، په دې حقله باندې تاسو سره نور څه معلومات دي؟
ماوشتری، الف اعلان چې کومه شمیره ورکړې ده، نو دا د کال 2014 د جون د میاشتې نه تر د کال 2015 د جون د میاشتې پورې ده. الف اعلان وایي چې د ماشومان عمر چې د 15 کالو نه تر د 14 کالو پورې دی، د دې ټوله شمیره په پاکستان کې 3.5 میلیونه ده. په دې کې 25 میلیونه ماشومان سکولونو ته یا تللي نه دي او یا یې سبق پرېښودی دی. دا 3.3% جوړیږي. په دې کې دوی وایي چې 8.5% چې کم ماشومان دي دا سکولونو ته د سره تلنی دي، 2.5% بیا وروستو سکول پرېښودري. پاکستان په دنیا کې په دویم نمبر باندې دی چې ماشومان پکې په پرایمري سطح باندې سکولونو ته نه دي. او دوی شمیره ښایي چې د نړۍ هر 12 ماشوم هغه پاکستانی دی چې سکول ته نه دي. دا شمیره چې بیا دوی تقسیم کړی ده، نو 50% د داخلي شره ده په پرایمري سکولونو کې ده، 20% بیا په میډل کې ده. یعنی په میډل کې د ماشومانو د داخلي شره دومره را پریوزي، او په میټریک یعنی های سکول کې ده 3.5% ده. الف اعلان ډېرې وجه ښودلې دي. وایي چې 3.5% ماشومان سکولونو ته تګ نه غواړي، 19% بیا جنکۍ هغه د مور پلارانو د اجازت نه ملاوي دوله بجي سکولونو ته نزي او دی وای چې 50% جنکی هغه سکولونو ته د سره تل نه دي. د بلوچستان او د پاکستان د قبایلی سیمو شمیره ډیره زیاته بیا خراب ده، او 100% هلکان جنکی په بلوچستان کې نزي سکولونو ته، او په فاټا یا قبایلی سیمې دا په دویم نمبر دي چرته چې 80% هلکان جنکی سکولونو ته نزي. د دینه علاوه نور هم ډیر شمیره په دې کې ورکړل شوې دي. په دې کې وایي چې په سکولونو کې پوره استادان هم نشته. په درې کې یو سکول داسې دی چې په هغه کې صرف یو استاد دی، او په ایوریج یا اوسطن په هر سکول کې د درېو نه کم استادان دي، درې یا د درې نه کم. او د دې نه علاوه هر ورځ په یو سکول کې د 10% نه واخله تر 13% پورې استادان نه وي. د دې نه علاوه په سکولونو کې حالات هم ډیر زیات خراب وي. نیم په نیمه سکولونو کې بجلی نه وي، په هر درې کې په یو سکول کې د اوبو انتظام هم نه وي د څښلو د اوبو، او په هر 50 کې په دوو سکولونو کې ټایلټ پیپر هم نه وي. د دې نه علاوه په هر درې کې یو سکول د هغې باونډری وال هم نه وي، یعنی د هغې نه چې کما چار دیواری وي یا غیر چاپیره دیوال وي. نو د سکولونو دا په پاکستان کې د الف اعلان چې کما شمیره ده هغه ډیره زیاته بد ده. یو ځل به بیا ووایو چې په پاکستان کې 80% ماشومان دا د سکولونو نه بهر دي، او دا سخوشه 25 میلیونه جوړیږي.
ډیره مننه محمد اکرام. ګران اوریدونکو کتونکو، اوس وخت شوی د اونیس پروګرام پښتون کنکشن، چې پکې مونږ سیمې او نړۍ په هکله رپورټونه او څېړنې وړاندې کوو. نو راځئ چې په شریکې وورو او وګورو.
پښتون کنکشن پروگرام کې زه افتخار حسین تاسو ته هرکلی وایم. په دې پروگرام کې یو مهمه موضوع به موږ سیړو، هغه په سیمه کې د پولیو ناروغي او د دې مخنیوي. دې ناروغي ته پښتون وایرس هم ویل کیږي، ځکه چې دا صرف د پښتنو په سیمه کې اوس پاتې ده. نو د سیمې نه به تاسو ته مختلف رپورټونو کې دغه څېړنه وړاندې کوو چې پولیو په ناروغي څومره قابو موندلی شوی، د دې په ختمولو کې مشکلات څه دي، د توندرو وسلوالو لخوا د دې پر ضد مزاحمت څومره کم شوی دی، د سختدریزه ملایانو لخوا د دې خلاف پروپاګاندا آیا اوس هم کیږي او کنه. رازو خپل اولنی رپورت اړخته. د ملګرو ملتونو تر مخه د پولیو ټولونه زیات کیسونه تیر کال په پاکستان کې رامنځته شوی. ولی د صحت چارواکي وایي چې دوی به په دې ناروغي ډیر زر قابو هم عمومي. دغه حکومتي هڅو او د پولیو کیسونو ورستی شمار شمیرو پاړه حمید الله د سیمینا رپورت وړاندې کوي.
د صحی چارواکو تر مها د کال 2015 او 2016 ترمنځ په هیواد او خاص کر له پښتون میشتو سیمو کې د پولیو وایرس د مخنیوي لپاره د یادونې پرمختګونه شوي دي. د پولیو د مخنیوي د پروګرام سره تړلي ماهرین وایي د پولیو وخلو ماشومانو د شمیري راکمولو سره سره هغه سیمې هم راکمې کړل شوي دي چېرته چې د پولیو وایرس موجودګي لرله. د ای پی آی د پروګرام اسسټنټ ډایرکټر ډاکټر اکرم شاه وایي د پښتونخوا د جنوبي ضلعو سره سره د قبایلو سره په پولو پرتو د پیښور په کلیوالو سیمو کې ماشومانو ته رسېدل اسان شوي دي، او اوس په صوبه کې د لکونو پر ځای یوازې د 6000 تر 8000 پورې ماشومان داسې دي چې ورته رسېدل نه کیږي او یا د انکاري والدینو سره مخ شي.
کوم چې زمونږ الډی لکه د یونیسف سپورټ سره کمیونیکیشن نتورک سټاف لګیا دی کار کوي، چې بعضې ځای کې زمونږ اکسس وو، بعضې ځای کې و چې زمونږ اکسس نو، خو د هغې نه باوجود سیکورټي ایشوز به مونږ ته هلته وو. نو د 2015 جنوري نه آنورډ چې مونږ څونه ګورو، نو هغې نه بعد الحمدلله سچویشن لګیا دی ورو ورو کلیئر کیږي، لکه سیکورټي چې کوم زمونږ هغه کنسرنز وو، نو د هغې هغه تھریشولډ لګیا دی ورو ورو کمیږي. لکه په 2014 کې زمونږ په غونډه صوبه کې تقریبا 69 کیسز وو، 67، او زمونږ تقریبا 12 ڈسٹرکٹ کې داسې وي چې هغه انفیکټډ وي. د هغې مقابله کې که مونږ 2015 ته راشو، صرف 15 ڈسٹرکٹ زمونږ داسې وي چې هغه انفیکټډ وي، او زمونږ ټوټل کیسونه چې کومونو هغه 17 کیسونه. نو په دې حساب کې مونږ وګورو، نو یوازې نه چې مونږ د کیسونو تعداد کم کو، بلکې که دغه ته مونږ وګورو، نو د 12 نه مونږ دا شهر راغون کو 15 ڈسٹرکٹ ته، او که د جنوري 2015 نه آنورډ بیا مونږ وګورو، نو دا ټول وایرس چې مونږ راغون کو زمونږ پېښور ته راغون.
د پولیو د مخنیوي د کامی تګلارې وړمبنی غرض د روان کال د مئی د میاشتې پورې د پولیو د وایرس ختمون یا ټرانسمیشن بندول وو. خو د ای پی آی پروګرام تکنیکی مشر ډاکټر امتیاز وایي په نوخار کې د نوي کیس مخته راتلل او د پېښور په شاهین ټاون کې د اوبو دننه د پولیو د وایرس موجودګي د دوی د غرض ترلاسه کولو کې شکمن کړي دي او سخ کال به د پولیو د مخنیوي د دریو کمپینونو سره سره افغان کډوالو ماشومانو ته د آی پی وی یا د انجکشنو د لارې ویکسین ورکول او د پېښور په واده کې په څلور ضلعو کې یو اضافي کمپین چلولو باندې غور کوي.
زمونږ فی الحال کو جی کمپلین روان دے اگر منگا پولیو ایریڈیکیشن چی کم 2015 کی جوڑ سے ہو آگا پلان زمگا روان دے 2016 دا مئی پورے زمگا آگا پلان چلی گی جکہ جدہ آگا پلان مطابق منگا پولیو وائرس سرکولیشن منگا سٹاپ کو بائی مئی 2016 دا آگے گول ہو اس چکل دا وائرس دوبارہ روکو تو پیخور کی اور دا کنٹینیوسلی چرا روان دے پیخور کی پازیٹیو اور بیا نوخار کی جدہ کیس را گئے نو دے دو جنا لگ پند کی دشی اگر اسٹریٹجی منگا لگ چینج کو زمگا فی الحال درے کمپین پاتی شی دی پدے علاقوں کی یو کمپین وہ مارچ کی پلان ہے یو پہ اپریل کی یو پہ مئی کی دا درے کمپینس ٹوٹل زمگا پہ پلان کی پاتی دی نو منگا اگے کی دشی یو کمپین پہ کی زیادہ کو نو دا درے کمپینس پورے دیتے دے وائرس دا ختم ہو لے دا پارا.
د دې ترڅنګ په قبایلی سیمه کې په کال 2014 کې تر اوسه د پولیو کوم کیس مخه تا نه دی راغلی او صحیح ماهرین وایي د دې غټه وجه په شمالي او جنوبي وزیرستان کې ماشومان ته اکسس مندل یا رسیدل او بیا پرله پسې د انجکشنو کمپین چلول دي. قبایلی چارواکي وایي دا وخت د تیرا د ځینو سیمو نه پرتا د قبایلو تمام سیمو ته د پولیو ورکران رسیدل شي. حمید الله وایي سب امریکا پښتون کنیکشن.
کارپوهان وایي پاکستان کې د پولیو کیسونو نه ختمېدو یو وجه دا هم ده چې سختدریزه ملایانو په یو وخت کې د دې پر ضد ډېره منفي پروپیګنډا کړې وه او خلک یې د دې ناروغۍ د ساسکو نه یېرولي وو. رپورټونه وایي چې اوس په دغه سوچ کې تر څه حده کمې راغلې دي. آیا دغه منفي سوچ په مکمله توګه ختم دی او که نه؟ تفصیل په یو رپورټ کې د کوټنا ایوب ترین وړاندې کوي.
په بلوچستان کې نږدې 40,00,000 ماشومان داسې دي چې عمرونه د 50 کلو څخه کم دي او د پولیو ضد کمپین کې و زیاترو ماشومان ته هر ځل څاڅکي ورکول کیږي. خو په کوټه پښین او کلا عبدالله کې زیاترو خلکو به پخوا و ماشومان ته د پولیو ضد د څاڅکو ورکولو څخه انکار کاوه. د چارواکو په وینا چې په تیرو 100 کمپینونو کې د انکاریانو کچه ډیره کمه شوې ده او 92% انکاري ماشومان ته د پولیو ضد په څاڅکو ورکولو کې بلای میندلې دي. په کوټه کې د پولیو ضد د بلوچستان د مرکز مشر ډاکټر سیف رحمان راته وویل چې په دې کار کې لوی کردار مذهبي عالمانو ادا کړی دی.
صوبائی سطح پر جو ہمارے جید علماء ہیں
ڈاکٹر سیف رحمان وای چ په صوبائی ضلع او د یونین کونسل په سطح باندې د مذهبي عالمانو کمیټیانې جوړې شوې دي. دغه عالمانو په کومک دوی هغه کسان چمتو کړي دي چې د دې څخه اله مخه کله هم خپل ماشومان ته د پولیو ضد څاڅکي نه ورکړي. دلته پښتنه دار پیدا کیږي چې مذهبي عالمانو څه ډول انکاری کسان پر دې کانې کړل چې هغه د خپل ماشومان ته د پولیو ضد څاڅکي ورکړي. په دې اړه د کوټې د کنداري جامع مسجد خطیب مولانا انوار الک اکانی راته وویل
پولیو متعلق چې کومه مسله ده دلته داسې خبرې مخې ته راغلل مسلسل پروپیګنډا وشول چې دې کې حرام اجزا دي دې کې مثلا د بچو د پیدایش مسائل چې دي هغه مسلې دي دې کې علماء لاړه لاغه خلق سره هغه سره خبره وکړه او هغه کتاب چې ورته خولې فتاوی د علما ورته خولې چې دې کې داسې یو حرام شی هم نشته ناروا شی هم نشته بلکې دا یو بین الاقوامي مهم ده او یو بیماری ده نورې دنیا نه ختمه شي ده زمونږ په دې ملک کې سه موجود ده لګه ډیره چې دا هم ختمه شي نو کافی حدا باندې د عامو خلقو چې دی هغه تسلی وشوله دغه علما په وینا باندې هم اور دغه رنګې هغه کوم کتابونه اور فتاوی چې وي هغه چې هغوی مشاهده کړلې وکتلې نو هغه ډېره حده پورې قایل شو. څنګه چې تاسو ووی چې څنګه ابتدا کې څه زمانه مخکې د هغې شره ډېره وه د انکاریانو خلقو مذهبي حوالې سره نور وجوهات هم خو یو وجه د هغې مذهبي حوالې سره نو هغې کې یقینا کافی کمی شی دی.
د روغتیا چارواکو ادعا کړې ده چې د دغه مذهبي عالمانو په کومک به دوی ډېر ژر تر هغه 2% ماشومانو پورې هم ورسیږي چې تر اوسه د پولیو ضد د څاڅکو څخه بې برخې پاتې دي. ایوب ترین پښتون کنکشن وایس اف امریکا ډیوه ریډیو ټي وي کوټه.
د پولیو د لاسه په پاکستان او په خاصه توګه د پښتنو په سیمه کې یو شمېر ناروغه خلک موجود دي. ډېر پکې د یو صحتمند ژوند ارمان کوي ولې حوصله نه ده بیللې او د ژوند په مختلفو مدونو کې فعال رول لوبوي. دغه ځانګړي کیسونو په اړه شاهین شاه یو تفصیلی رپورٹ وړاندې کړي.
په کال 2014 کې د نړۍ 85% پولیو کیسونه د پاکستان نه رپورټ کړی شوی وو، چرته چې په تیرو لسو کالو کې د دې تعداد 306 تن نو رسیدلې. د ګوزن یعنی پولیو وایرس په پاکستان کې 46 ډیسټریکټس متاثر کړي دي. په دې کې سن نه کراچۍ، پنجاب نه لاهور او پینډې، بلوچستان نه کوټه او خیبر پختونخوان نه ډی آی خان او پېښور زیاتې متاثر کړي شوې سیمې دي. او د دې ترڅنګ د پاکستان قبایلي سیمې هم په دې شمېره کې برابر شریکې دي، کومې چې د پولیو وایرس ګډ یعنی مرکز ګڼل کیږي. او بیا په همدغه سیمو کې د بیلابیل فکرونو خلک پلو ماشومانو ته پولیو ساسکي نه ورکولو نه انکار هم کوي. او د صحت چارواکي وایي چې همدغه وجه د پولیو وایرس په خورېدو کې مدد ورکوي. او د یوې ادارې هیلپنګ هینډ اینڈ ریلیف ډیولپمنټ څېړنې په مطابق په پاکستان کې 15% آبادی د مازوره په کیټګری کې شامله ده، او د دوو ساسکو نه ورکولو په وجه د مازوره کسان بیا د محرومۍ او بې بسۍ ژوند تېروي.
بدی ته پته اولګی دی واکې د دی پولیو کې دومره د غشتا چې خلک روغ پاتې کوي.
نو اخو با ټول عمر دغه یو کمپلیکس سره خپل جون تیری چې زما مثال خبره زما نور کولیګز یا زما هم اثر دوی منډه وي زنشم والی دوی ګوري زنشم کته دوی خبرې کوي زنشم کولی
دا ز بازار ته خپل نشم وړي دا ترور یو زوی مری یو می دا تر یو زوی دی هیڅ شی دی مال سودا مروړي کمیسونه مروړي یو ګوند پسې لګه زنشم تلی چې یو ګوند سړی نشي روړي نو مزورتیا هټې نقصان نشو
لکه زما غون تکس چې پلار رواني او غي بیا زنانه مينو ای ته سادر سمول او دا هر څه ډیر زیات مشکلات راته او کله کله خو به زه داسې ځای کې راول وینم چې بیا وسو سوروځي په خپل نغه ډیر زیات خپم چې ما به د ما کم ځای کې درځو خړو ما ته سونه خلکو قتل
کې جړلې موږ غوا یو دې موږ خو سترګو نه تلیدا خامہ خاص ډېر افسوس راشي ولې چې د سیاسي حادثې موږ سره غلی او باران کې موږ ډېر سخت مسالې ولې چې بس کمره کې نه سيو کاغه دوه ورځې وری کې کدرې ورځې وری کې بس نه خوراک کولې شو ناغه کولې شو ولې چې څوک نه لاندې باغ کې قسم نشي کولې بل دې لکه جیل کې چې پراته
کم سے کم چې بدی ویل چیر کې خونه وچ لک پاسې دې شو چې بدی ویل چیر کې زنه ویل بدی ویل چیر کې ما در ځان ډېر بد ښکاری نو ما ته بیا ډېر افسوس کېږي مطلب زه وګورم خلکو ته هغه مطلب ګرځي
تر یو کار کو نور خو ګرځې دی نو شو ګرځې دو کار نه شو کول چې کم سادی را شي روټه چې غړ څه کار غړې مل مر شي نو بیا تکلیف هپه کیو غوړ نه چې
دې الکان نو به کوي او زه د سیناس مزوره مزه چې نو به نشم کولای نو خپه شم ډیر زیات
چې موږ بیٹنګ کوو چې د مزورانو د روغ کرکټ نه کیږي نو چاته مزوره او چاته نارمل خو بیا هم زه خپل مهنت کوم خپل کرکټ کوم خپل شوق ته هغه کوم
کم از کم زما په شان د کس چې کم دی زی په شاور تا یا دغه کینو کم از کم هغه ځان چې کم دی رګاړي نه سنگ کوشي نه ځان به ټیکسی کوي چې ټیکسی کوي بیا ال ته یونیورسيټي سره کوشي نو بیا زما په شان د کس هغه کم لاندې انډر پاس ته پای ونی شته ری دی نو را دې زما چې نه ابو بل ټیکسی کوي ځان لا چې کم از کم هغه استل ته یا خپل ڈپارٹمنٹ تو رسی
بٹ انوائرمنٹل ایٹیٹیوڈنل بیریئر اکنامیکل سوشل اغا سمرا اپریو تو دا کا بس مطلب سے سمجھ لی چ اغا کلا دا پیرنٹس او اغا کمیونٹی چ کلا دینا خبر شی کہ واقعی دا دا مسئلے پکی دی نو اگے نہ پاس پر اری سنسٹائز چ واقعی زما زوی زما دا وانا جس خپل زوی دا غرا تیارو تا اولا ما یاف پل لور زری تیارو تا ولا ما خا ما خا اگے بیا کلا پولیو ویکسین زاری می ہم مرتا اگی دا اچھی
گوزن عمری مزورتیا دا او دو پولیو دو ساس کی دے علاج دے پختون کنیکشن پارا شاهین شاه وایس اف امریکا ڈیوا پیخور.
او اوس ته بل داسې تن کیسه چې د پولیو ښکار شوی نه دی خو خپل جسمانی مازورتیای د ژوند او روزګار په تکل ځان تخرن نه دی ګڼلې. دغه تن د فلسطین د غزا اوسیدونکو رائد العریفی دی چې د ژوند کیسه شعیب زاده په دې رپورت کې وړاندې کړي.
د غزا سره تعلق لرونکو ودیشکلن عریفی مازوری هغه د خپل کار کولو او خپل ځان لا د رزق ګټلو نه نه دی ودرولې. سره د دې چې د سترګو بینایی یا نظر یې نشته اوس هم خپل هغه کار روزګار کوي کم چې به وړاندې کولو. الریفی سرور کا لوڑان دے پو یو حادثہ کے خپل دستر گو نظر بیللے خو پا غزا کے دو گاڑو پا خپل ورکشاپ کے اس ہم خپل کار کئی
ما فش بدیل یعنی فش بدیل الی یعنی غیر شغل
زما سر د خپل کار کولو علاوه بل چلار نستا ما چې کله نظر بیلو نو څه وخت می په کور کې تیر کو خو بیا د خپل ځان او د خپل بچو لپاره بیا تخپل کار تراغلم که څه هم اوس زما دا کار ماته ګران دی او زما ډاکټرانو ماته ویلي دي چې دا کار اوس زما لپاره خطرناک هم دی، ځکه دا سخت کار دی او د دې لپاره د سترګو نظر ضروری وي.
که څه هم په سترګو دغه معذور وطن اوس سوم خپل خواري کوي، خو دا ګیله هم کوي چې د هغه شان معذورو لپاره دلته سهولتونه نشته. دی وایي یا خو به موږ ځان مرګ ته تیارو او یا به د ژوند د دغه سختو مقابله کوو. په سترګو ړانده خلک په ټولنه کې یو اړخته کړی شوي وي، خو زما کورنۍ وه، زما بچی وو، ما به د دوی لپاره څه نه څه کول، ځکه چې زما د مرستې کولو والا څوک نه وو. للاسف د الریفی ځنی ملګری او په هغه کارکونکي د ده د همت ستاینه کوي. خالد التنان د هغه یو زوړ ملګری دی.
انا ابو محمد بعرفه يمكن من 15 سنه هو سمكري. طبعا ابو محمد من الاشخاص
زال الرفيده تيرو بنزله سوکالونه پیژنم. د پغزا کې یوازنې تنو چې د گاډو په سمول پوهیږي. د سترګو نظر بیللو وړاندې هغه په خپل کار کې ډیره تجربه او پوهه ترلاسه کړې وه او اوس د دغې پوهې په سبب خپل کار کوي. دا اوس هم د یو عام میکانیک په شان کار کوي.
بمعلمانیه بخبره مش كأن واحد يجي يخلص له ويمشي، لا اما بيشتغل حاجه بيشتغلها باتقان.
د غزا په پټي باندې د مازورو خلکو لپاره د سهولتونو د کموالي له وجې د دوی کارونه هم ډیر کم وي. خوالریفی وایي چې کم کار هغه له ورزي، هغه به دغه کار نور هم په شوق کوي. شعیب زاده، پښتون کنکشن، وایس آف امریکا، واشنگټن.
دا و د دې هفتې پښتون کنکشن پروګرام. راتلونکې هفته به د نوې موضوعاتو سره ستاسو په وړاندې راځو. تر هغې مو په مخه.
صف امریکا دی ریډیو ټلویزیون نه تاسو زموږ د خبرونه د واشنگټن ډي سي د سټوډیوز نه نیخ پنیغه ګوري او اورې. هم تاسو ته بدریا د کوچنن بش په خیر پروګرام کې د پښتو فلمونو او ډرامو وتلې استورې جبګل ملموي دغه پروګرام کې به راځي. هغه په پروګرام کې ملموي قدر منور دن کو د جبګل سره به دغه پروګرام نن نایلا محمد او رحمان بونیره کوي. تاسو دغه پروګرام کې د هغه خبرې د ژوند کیسې او د فن چې کوم ژوند دی هغه اورېدې شي، پښتنې ته هم کول شي. خو زو نیویارک ته قدر منور دن کو پاکستان کې نېشنل کمانډ اتارټي وغونډه شوې ده چې مشري د پاکستان وزیر اعظم محمد نواز شریف کړی ده. دوی په دغه غونډه کې د هند لخوا د نیوکلیایي او روایتي وسلې سیوا کولو باندې اندېښنې ښودلې دي. په سویلي ایشیا کې د دغه د وسلې د زغل په هکله باندې ویلي دي چې په کار ده په دغه لړ کې سلوزنامه د سویلي ایشیا د هیوادونو سره وشي. د ډیور ریډیو سړنکار پیر زبیر شاه صاحب دا وخت زموږ سره په سکایپ باندې د نیویارک نه راغلی دی. پیر زبیر صاحب، تاسو ته هرکلی وایو، په خیر رالی. ډېره مننه پیر صاحب. د دغه غونډې مهم ټکي کې لږ زموږ اورېدونکو سره شریک کړئ.
دو مهمه خبره دوی کړی دی. یو خو داج سنگه تاسو په خپل خبر کې چې دوی دا ویلي چې هند کوم رفتار سره وی خپل روایتي او کوم جوهري هتیارونه دي اصله دا غز زیاتی لګیا دا پاغه باندې او چې دا تشویش خبره ده او په کار دی چې دا سه یو علاقائی تنظیم غونډه جوړ شي، علاقائی رژیم چې ورته وایي هغه جوړ شي چې دا شی کنټرول کړي. دومره چې کوم دې کې دوی خبره کړې ده، هغوی دا نیوکلیر سپلای مټیریل کنونشن دی، هغوی دوباره تایید کړی دی. او دا ټول چې کوم دا میټینګ ماته کوم مقصد کاری هغه دا را روان میاشتې په واشنگټن کې به یو نیوکلیر سیکیورټی سمټ به کیږي. په هغه کې به چې کوم څومره دا جوړی اصلا د حفاظت باندې به هغه وي. او په پاکستان د میټینګ په تر داخل کو ته شوکولو کوشش کړی دی چې پاکستان کومه اټمي اصله ده هغه محفوظ لاسونو کې ده، هغه ته هیڅ خطر نشته او دنیا ته یو قسم اطمینان ورکولو کوشش کړی دی. نو دا ما په خیال دا چې کوم د میټینګ مین مقصد دا او پاکستان باندې سبا دا تورم ډیر لګی چې پاکستان چې کوم هغه پروګرام دی هغه په خطر کې کې دی شي هغه داسې خلکو لاس ته ورتلی شي چې کوم دنیا ته او پاکستان ته خطر وي نو پاکستان کوشش کوي دا څومره خلکو دا تشویشونه دي دا لري کړي
پر سه په سویلی شیا کې ک وګورو پاکستان خکاری داسې چې تل د هندستان سره د وسلو په ځغل کې دی او کو کته شي هندستان یو لوی ملک دی هغه په دنیا کې د نورو هوادونو سره ډیر ښه اړیکې دي پاکستان د هندستان مقابله کې ورکوټه ملک دی خو بیا هم د وسلو په ځغل کې د هندستان سره په مقابله کې دی او سړون کې دا ګلی او دا ټکونه پاکستان هم کوي چې دغه مقابله په ترقی کې په تعلیم کې په کار ده په ذریعه دی چې د وسلو په ځغل کې د پاکستان د دې مقابلې چې هغه د هندستان سره د وسلې کاغه روایتي وسلې د نیوکلیای وسلې د دې مقابلې علت تاسو څنګه غنی
چې دې کې ورکو تاسو خبره ټیک ده دې کې خو یو چې کوم دا نن چې کوم دا میټینګ شوی ده دې کې دا انډیا چې دوی یاد دی او دې کې پاکستان یو مقصد دا دی چې پاکستان دې دې چې کوم دوه کم پنځوس ملکونه دي نیوکلیر سپلای ګروپ ته چې هغه حصہ جوړ شي خو امریکا او دنیا فی الحال پاکستان ته دغه سټیټس نه ورکوي چې کوم انډیا ته ورکړی دی او انډیا ته په دې ورکړی چې کوم تاسو خبرو کې انډیا ډېره غټه اکانومي ده انډیا چې کوم ریکارډ دی د پرولیفریشن والا د جوهري اترنو پهلاول والا هغه دومره خراب نه دی څنګه چې پاکستان دی او بل پاکستان ډېر وړوکی ملک دی انډیا په هغه سره لکه په دسمبر کې حسین حقانی چې کوم پخوا سفیر و په امریکا کې د پاکستان هغه هم دا خبره کړې وه په خپل شهادت کې د کانګرس مخې ته هغه دا ویلي وو چې پاکستان معیشت هغه په ډېر وړوکی معیشت دی انډیا په دې نه علاوه چې کوم آبادي د آبادي ډېره کمه ده او پاکستان کې نور ډېرې مسلې دي پاکستان کې کومه پیسې دوی په دې سيزونه لګیا په کار دي په تعلیم په هسپتالونو او په نور چې کوم سوشل سېکټر دی په کې ولګي او هغه دا ویلی چې پاکستان کوم شی ورزي هغه ته فوج اوخري او فوج خپل کارونه پکې کوي او خپل ځان مضبوطي په ځای دی چې کوم سیویل ادارې دي هغه مضبوطي کې نو هغه چې کوم د جنوبی ایشا کې کوم د اټما د جوهري هتیارونو د وسلې چې کوم جنگ دی او کوم د دوالو د مقابله شروع ده دې په پاکستان باندې اثر ډېر زیات دی په دې چې پاکستان وړوکی ملک دی او پاکستان الریډي چې کوم خپل جی ډی پی ډېر کم حصہ په تعلیم او په صحت لګی نو انډیا مقابله کې په پاکستان په خپل نقصان پاکستان ته دی او پاکستان خلکو ته دی چې کوم سفر کوي
ډېره مننه پیرز برشا صاحب تاسو ډېره مهرباني
مننه
جان اوریدونکو او کتونکو وایس اف امریکا دی ریډیو او ټی وی یو ساته خبری خبرونه د واشنگتن ډی سی سټوډیوز نه نیخ پنې اختوام لري د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان په پیښور یونیورسيټي کې طالب علمانو ته د مشورې په موضوع وینا کړې او په دغه موقع کې د چنګیز خان او تیمور لنګ مثالونه ورکړې د دغه وینا اوریدونکو په وینا نیوکه هم کړې او ځنو بیا ستایلې هم د پیښور یونیورسيټي د استادانو اتحادیه پیوټا د عمران خان د سیاسي سفر مداخلت بللې بخنه غوړم د عمران خان د سفر یو سیاسي مداخلت بللې د عمران خان د دغه سفر او وینا نور حال د ډیو ریډیو خبريال له سادیا قاسم شاوران دی کبي
ما په دوه مثال دیتا و دنیا کې بہت بڑے عظیم کانکرز ایک تھا چنگیز خان اور دوسرا تھا تیمور دونوں نے تھوڑے سے لوگوں سے شروع کیا اور کرتے کرتے دونوں نے
د اسلامی تاریخ نواخلا تر د ایشیا تاریخ مشهور لیډرانو او پاکستان جوړیدو کې د قائد اعظم او علام اقبال مثالونو سره د پاکستان تحریک انصاف چیرمن د پیښور یونیورسيټي طالب علمانو ته د لیډرشپ په موضوع باندې تقریر وکړلو دا ډوم بیزل نه دی چې د خیبر پختونخوا اعلی تعلیمی ادارو کې د سیاسي پارتو مشران طالب علمانو ته خطاب کړي خو دا ډوم بیزل ضرور دی چې د پیښور یونیورسيټي خاص طالب علمانو ته په دغه موضوع باندې د یو حکومتي سیاسي پارټي مشرتا
د خبرو بلنه ورکړې وه او دا یو داسې پارټي ده چې اواز پورته کوي چې دوی ادارو کې سیاسي مداخلت نه کوي یا د دې خلاف دي. د یونیورسټو ذریعو تر مخه عمران خان داسې نورو موضوعاتو باندې تقریر لپاره د صوبې نورو یونیورسټو ته به هم ځي. ځوان طالب علمانو خو عمران خان ته ډېر تود هرکلی هم اووي او د هغه خبرې پورا غور سره واورېدې، خو د څه اورېدونکو دغه تقریر په هکله تنقید وکړلو. د دوی تر مخه عمران خان د جنگجو کمانډرانو خو ذکر وکړو، خو د دې سیمې د امن لپاره آواز پورته کوونکي باچا خان په دغه تقریر کې هیڅ چرته ذکر نو. د دغه تقریر په هکله د یو استاد صدا رایې وه.
نن لکه به حیثیت ټیچر زه ناسم په دغه ځای کې، نو ما دپاره لږ داسې مایوسي غوندې وشوه چې لکه داسې نه لګېدله چې یار دا یو اکیډمیک انوایرمنټ دی او یو لیډر لکه د ټاک ټایټل وو په لیډرشپ باندې خبره کول، خو هغه کې لکه انفارچونیټلی دوه کسان سټوډنټ ته ایز اے رول ماډل کېښودل، یو چنګیز خان او یو تیمور لنګ، چې د چا په هیومن سیولایزیشن کې زما په خیال زما سونه نالج دی هیڅ پازیټیو کنټریبیوشن نشته، خو دا دوه کسان زمونږ ینګ جنریشن ته ایز اے ماډل کېښودل. لکه چنګیز خان دنیا له څه ورکړي دي، هغه د انسانانو د کوپړې غرونه درولې وو، تیمور لنګ دنیا کې انسانانو له څه ورکړي دي. بل زه د یونیورسټي په پلیټفارم باندې سیاسي او بلکې غیر پارلماني ژبه هم پکې استعمال کړې شوه، مثال په تور نور سیاسي لیډرانو ته ګند وویل شو چې دا ګند دی کنه. نو زما په خیال سدا چې ښه امپریشن ما د دې نه یو نړۍ دی.
د یو سیاستدان په توګه د عمران خان لیډرشپ باندې تقریر د پېښور یونیورسټي انتظامی ډیر غټ حال کې انتظام کړی وو، خو هم دغه یونیورسټي کې د پاکستان تحریک انصاف حکومت کې د طالب علمانو سیاسي حل زلو او سیاسي تنظیم سازی باندې پابندی ده. ست طالب علمانو هم دا خبره په ګوته کړه.
نیم بختیار ګل نوم میره چې لکه دا بم بیا چې کم دنو سبب بلی سبب بلی یو خو بین لګی دلې چې پالیټکس دی نه، بل خو دی وی چې لکه کم لیډر راشي غی پالیټکس کې، نو دا زما په خیال ښه خبره نه ده.
د بعضو طالب علمانو تر مخه عمران خان ته د یو سیاستدان په هیڅ نورو سیاستدانو ته بدرد ویل هم څه عجیبه خبره وه، خو د بعضو اوریدونکو تر مخه عمران خان کې ټول د لیډرشپ هغه خوبه دی کوم چې هغه بیان کړلی.
غلط کار ته غلط وای او صحیح کار ته صحیح وای، او خپل په ځانم دونه خیال نشته چې سونه بل د قوم خیال دی، بل د خلکو خیال دی.
عمران خان که په خپل د یو لیډر لپاره خپل ځان نه بهر وتل او یو لوی ویژن ساتل ضروری وګرځول، خو په دغه موخه دوی د یو عام سیاستدان په توګه نور سیاستدانانو باندې تنقید وکړلو او دوی په رشوتونو کې ککړ جماعتونه وګرځول. صادق قاسم شاه، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، پېښور.
ګران اردوونکو، تاسو د عمران خان د پېښور پوهنتون دغه سفر او ویناوال د قدر من اردوونکو دغه وروستو پېښور پوهنتون کې د استادانو چې کوم اتحادیه د پېښور یونیورسيټي ټیچر اسوسییشن دغه یو هنګامي غونډه کړې ده، او دغه اتحادیه یا پیوټا د عمران خان دغه سفر سیاسي مداخلت بللې ده او دای د یونیورسيټي اکټ یا د یونیورسيټي د قانون خلاف ورزي بللې ده. دا وخت زموږ سره په اسکایپ باندې محمد فاروق صاحب راغله ده، څوک چې د پېښور پوهنتون د پیوټا یا د پېښور یونیورسيټي ټیچر اسوسییشن میډیا سیکرټری د فاروق صاحب، تاسو ته هر کله وایو په خیر رالی. ډیر مننه فاروق صاحب. دغلته تاسو زې کې لایټ عیارانه کم ده، خو بیا هم تاسو موږ سره په اسکایپ را لې، ډیره مهرباني. اول خدا وای چې د عمران خان دا سفر تاسو لخوا یا د پیوټا لخوا سیاسي مداخلت بلل شوی دی، تاسو دغه تګ مخالفت کوئ که هغه کوم وینا کړی ده هغه مخالفت کوئ؟
منګه خو لومبی چې دینو عمران خان په خپل یو ډیر خلی لیډر دی او پاکستان تحریک انصاف یو ډیر غټه پارټی دی، تیر شوی سو کلونو کې پاکستان کې ښکار شوی ده، خو منګه د بنیادی تور د اغا د تک سره دغه مخالفت کوو چې یره دی یونیورسيټي ته عمران خان په حیثیت یو سیاسي لیډر نو په کار کې یونیورسيټي ته داسې دوري وکړي.
بیا وکتې شي د دین وړاندې هم یونیورسټو ته بیا پېښور یونیورسيټي ته یو شمېر مشران راغلي دي، پای کې بنظیر بوټو ذکر مونږ کولای شو، نواز شریف هم راغلي دي. آیا پیوټا لخوانه د دغه مشرانو د راتګ مخالفت هم شوی دی، یاغي راتګ هم سیاسي مداخلت بللې؟
او کله چې د وسپورې کې څومره سیاسي لیډران پېښور یونیورسيټي ته راغلي دي، نو هغه په سیاسي
لیډرشپ په کیپاسټی کې نه دی راغلی. وسپر چې سوره خلک راغلي دي چې هغه سیاسي غړي دي په دې ملک نو هغه په سناسه وده باندې کار کړی، یا څوک د وزیر اعظم په حیثیت راغلی دي، یا وزیر اعلی په حیثیت راغلی دي، یا د هایر ایجوکیشن منسٹر په حیثیت راغلی دي، یا بل داسې یا چانسلر وي یا پرو چانسلر وي، خو د یو سیاسي غونډې مشر یا سیاسي پارټۍ مشر هیڅ قسمت داسې نه دی راغلی یونیورسٹی ته.
ښه، ستاسو لخوا چې کوم بیان جاری شوی پای کې ویل شوي دي چې د عمران خان دغه سفر د یونیورسٹی ایکټ یا د یونیورسٹی د قانون خلاف ورزی ده، لږ زمونږ اوریدونکو ته دغه یونیورسٹی ایکټ وضاحت کولی شي چې دغه ایکټ یا دغه قانون کې څه دي؟
د یونیورسٹو دپاره لومبی ایکټ چې کله پاس شو هغه 1973 کې، دویم ایکټ چې کله بیا راغی 2012 کې، نو په 2012 کال کې چې کله بل ایکټ راغی هغه ایکټ چې دی نو بیا د پاکستان تحریک انصاف حکومت په هغه کې امینډمنټس وکړل، او په هغه ایکټ کې ښکاره دا خبره لیکلې ده چې په یونیورسٹو کې به اس قسمه سیاسي مداخلت نه کیږي، او د نننې دوره د عمران خان چې ده نو دا د هغې په تسلسل کې د ټول نه غټ مثال دی چې لکه عمران خان په خپل یو سیاسي لیډر په خپل راضي او د خپل حکومت د هغې چې صوبایي حکومت دی دلته په صوبه کې د پاکستان تحریک انصاف هغې کوم ایکټ جوړ کړی یونیورسٹو دپاره، په هغې کې ښکاره دا خبره لیکلې ده چې یونیورسٹو د یونیورسٹی دی د هر قسم سیاسي مداخلت نه پاکې کړی شي، او په دې کې به اس قسم سیاسي مداخلت نه دی پکار ځکه چې دا یو تعلیمي درسګاه ده، او په دې کې اس قسم سیاسي کې دغه نه دی پکار، پروپیګنډې یا ایجنډا باندې کار نه دی پکار.
محمد فاروق صاحب، داسې ویل کیږي چې عمران خان به د پېښور یونیورسٹی وروسته نورو یونیورسٹیانو ته هم سفر کوي، نورو یونیورسٹیانو ته به هم ځي، نو که څه هم تاسو د دغه سفر مخالفت کړی دی، دغه سیاسي مداخلت بللی دی، څه ګڼئ چې د دغه وروستو امکان دی عمران خان به نورو یونیورسٹو ته هم دغسې سفر جاری ساتي که نه؟ ستاسو یا د استادانو چې کوم اتحادیې په نورو یونیورسٹو کې دي هغې لخوا د دغه مخالفت وروسته به د خپل سفر یا دغه سیاسي ویناګانې بندې کړي؟
مونږ خو په دې سلسله کې نننۍ زمونږ چې کوم نننۍ غیر حاضري وه په دې فنکشن کې د پېښور یونیورسٹی استادانو چې څومره اسوسیشن دی دغه اس قسمه نمائنده په دې کې شرکت نه و کړی، هغې بنیادي وجه هم دا وه چې مونږ په یونیورسٹو کې سیاسي مداخلت نه غواړو، او په نورو یونیورسٹو ته چونکې دا یوازې د پېښور یونیورسٹی خبره نه ده، که هر یونیورسٹی ته یو سیاسي لیډر ځي لکه نن عمران خان هغې سبا له بلې سیاسي پارټۍ لیډر وي چې زرا بیا د بلې سیاسي پارټۍ، نو دا به د یو پولیټیکل کیمپین دپاره د دې دپاره یو آسان ځای جوړ شي، او په ماشومانو باندې په طالب علمانو باندې به د دې نظریې په زوره باندې منلې کېږي، یا هغې باندې ذهنونه به اړول کېږي، مونږ به هر قسمه روکتام کړو د دې داسې قسمه حرکتونه.
ډیره مهرباني محمد فاروق صاحب، د پېښور یونیورسٹی د ټیچر اسوسیشن یا پیوټا میډیا سیکرټری، تاسو رالی موږ سره مو په دې خبرونه کې برخه واخیسته، ډیره مهرباني ستاسو.
گران اردونکو او کتونکو وایس اف امریکا ڈیوی ریڈیو او ٹی وی یو ساتا خبری خبرونه دوام لري. د بلوچستان صوبې د چمن سرحدي پوله نن درې ورځې هم د تجارتي دندو لپاره تړلې وه، چې له امله د تاجرانو د کروڑونو روپۍ مالونه د خرابېدو خطر سره مخ دي. په دې اکله باندې نور تفصیل د ریوي ریډیو خبريال نعمت الله سرحدي په دې ویډیو رپورت کې تاسو ته وړاندې کوو.
د پاکستان او افغانستان تر مابیس د چمن سرحدي پوله نن درې ورځې هم د هر قسمه تجارتي دندو پر مخ بند پاتې وه. د پولیسو څخه پاکستانی چارواکو د مختلف خوراکي شیانو د مالونو څخه ډک په سوونو مال بردار ټرکان پر شار وتمبول، او دا وخت په شار او شاوخوا سیمو کې پر وټلانو باندې ولاړ دي چې په دغه ټرکانو کې موجود خوراکي شیا د خرابېدو سره مخامخ دي. د پولیس د بندېدو له امله د مشکلاتو سره مخامخ د مالونو بیوپاریان او ډریوران وډیواري ډیو ته څه دارنګ وویل.
زما نوم علاءالدین دی، مر درې مورځ چې راغلی دلته ولاړ یو، هلته ګیټ بند دی، پاکستان گورنمنٹ کاغه گورنمنٹ دی گیٹ بند دی، داغه زیا بیا مړ پدې خورا وستلی د ډېر مشکلات د مال ګرځ خرابې دوه والا دی، یعنی د درې دوه زاینه څه چې دار چا زای ته و دریجو هغه وای د دې زای ولارس زمره لپاره ډېر سخت مشکلات دي، ام د خورا کم د شا کم د گاډیان درې درې زای مړ درې ورځې کېږي چې ګاډۍ په یو ځای ولاړې دي. زموږ د ټیرو مسله ده، زموږ د ګاډۍ مسله ده، د مال مسله ده، زموږ مسله ده، پریشانیانې دي.
زما نوم حبیب رحمان دی، تعلق مې کلب عبدالله سره دی، یم د حبیب زی. موږ د حیدرآباد مین پنځمه دره لوټ کړي دي د بارډر دپاره. په بارډر دا دی نن دویمه درېمه ده چې بند دی. موږ د ګاډیانو تاوانونه سو، د مال د والا تاوان دی، نیم پر وټلانو اوس خلګه پرېږدي، نه په هلته پرېږدي. دا موږ ډېر مثال مشکلات سره مخامخ یو. زموږ هېڅ قدر نشته، نه د ګاډیانو، نه حکومت پوښتنه کوي، نه مرایت. اوس د مالو والا سره ټلیفون وکړي، هغه وایي موږ څه پوه کړو، نه شاته کلی سي، اوس د مالونه نه مخته کلی سي. د هغو غریبانو هم توانونه دي، زموږ د ګاډیانو د دې شانو هم توانونه دي.
خو د چمن چیمبر اف کامرس مشر اکبر خان اسکزي ویډیو ریډیو ته وویل چې د پولې د بندېدو له امله دواړه طرفه تجاران د کورونا روپۍ د زیانونو سره مخامخ دي. د پر دواړه دولتونو پر چارواکو غږ وکړي چې ژر تر ژره د پولې پرانستلو لپاره اقدامات واخلي. خود پولی د سارنې زموږ پاکستانی سرحدي ملیشا ځواکونو ځای مشر کرنل واجد ستی ویډیو ریډیو ته وویل چې پول د پاکستان له لوري نه، بلکې د افغانستان لخوا بند کړل شوی ده. خو پیاده خلک پر پول آباد د قبایلو پر لار باندې د پاکستان لخوا پرېښول کیږي. خو د افغانستان د جنوبي ولایت کندهار ځای مطبوعات او ټلویزیوني راپورونه وایي د ګورنر کندهار او ای جی پولیس کمانډر عبدالرازق د جنوبی غرب حوزې لوی ستر کمانډان هم دی د سپین بولدک په ګمره کې د فساد د چړنې په مخه لیږل شوی حیات باندې جوړې شخړې له امله د پولې ګمرک بند کړل شوی دی، او د دې غله وجې پول هم بند کړل شوی ده. نعمت الله سرحدي، وایس اف امریکا، دیوا ریډیو، ټي وی، چمن.
ګرانوردونکو، تاسو ته به یواره بیا در یاد کړو چې نن باش په خیر پروګرام کې تاسو د نایل محمد او رحمان بونیری سره د پښتو فلمونو او پښتو ډرامو وتلې نوم وتلې ستوري عجب ګل میلموي دغه پروګرام اوریدل مه هیروي. اوس د سیمې نورستو زو نړیوالو خبرونو دا قدر منوردونکو، په داسې حال چې په شام او عراق کې د داعش خودسر اسلامي ریاست یا داعش پر ضد د امریکا او ائتلافي هیوادونو حملې سیوا شوې دي. خو مطبوعاتي رپورټونه وایي چې د شام په حمص ښار کې دغه ګوند اوس خپل فعالیتونه نور سیوا کړی دي، او دغه خار یو شمیر سیمې قبضه کول شروع کړي. په دې اړه باندې د وایس اف امریکا یو ریپورت کې نور حال زموږ همکار مختار خلیل تاسو ته وړاندې کوي.
د تجزیه نگارانو وینا ده چې د دولتي اسلامیه جنگیالي ښکاري داسې چې د وستي شام په حمص صوبه کې خپل اثر رسوخ زیاتوي، او د شام حکومت سره د انخطو امکانې شته دی. د شام حکومت د حمص صوبې په کلیوالو سیمو خپل اختیار ښه مضبوط کړی دی، خو د تجزیه نگارانو په نزد د شام د حکومت او د دولتي اسلامیه ترمنځ د په حمص کې د سخت جنگ انخطو خطره ده، ځکه چې دولتي اسلامیه په ښار کې د شبو دو چودنو ذمواري قبوله کړې ده، په کومو کې چې شپږ څلوېښت سان مړ شوي او ډیر نور جوبل شوي دي. د امریکای او د روس په کوششونو د شام د سرکاري فوزونو او د شامي حکومت د مخالفه فوزونو په منځ کې شوي ډزبندي وا د رواني هفته په اخیر کې عملی کیږي. د ډزبندۍ نه پس به د صدر اسد فوزونه کې دی شي چې دولتي اسلامیت خپل پام راوګرځي. په شام کې یو ترک صحافي هدايه لیونت وای چې په حمص کې د شام حکومت اوس خپل خپې ډيري مضبوطي کړي دي، او د ډزبندۍ په وجه به سرکاري فوزونه په دولتي اسلامیه ډیر زړور شي. د کال 2014 د مئی نه پس د حمص په تقریبا کلهم خار د شام د حکومت اختیار قائم دی، خو د صوبې مرختیځي سیمې د دولت اسلامیه د جنگیالو په قبضه کې دي. دغه سیمونه دوی په سرکاري فوزونو حملې کوي. د دولت اسلامیه په ولقه کې علاقو کې د پالمیرا تاریخي خار هم شامل دی چې دوی د اسد فوزونو نه د کال 2015 په مئی کې نیولې وو. د بشري حقوقو په باب له د شام د سارنې د تنظیم ډایرکټر رامي عبدالرحمن وایي چې په نورختیز حمص کې خلک داعش سره ډیر ټینګ ولاړ دي. په دې سبب د داعش د غزینه وستل څه آسان کار نه دی. د زیاته کړې ده چې داعش په خپل ځان د خلکو دا پوخ یقین راوستی دی چې په دغه سیمه کې د شام د حکومت د ظلمونو نه د سنیانو د بچکولو داعش ایک یو وسیله ده. رامی عبدالرحمن تیره هفته د بمونو خلاصېدو د واقعې په حق له وایس آف امریکا سره په ټیلیفون د خبرو اترو کولو په موقع ویلي دي چې دولت اسلامیه د حمص په گاوند کې د الویانو د غلبې په سیمو د حملو کولو نه سنیانو ته دا ثابته کړې ده چې دوی دې په دولت اسلامیه پوخ اعتماد لري. الویان د شیا فرقې یوه ډله ده، او دا خلک د شام په پنځګری د خانه جنگای کې د شام د حکومت ډیر مضبوط ملګری دي. دوی زیاتره په ساحلي سیمو کې آباد دي، خو په حمص کې هم لوی شمیر کې شته دی. د خبرونو مطابق مرختیز حمص کې د دولت اسلامیه د جنگیالو شمیر ډیر زیات شوی دی، ځکه چې د مقامی خلکو د وینا مطابق دولت اسلامیه والو ته د غربي ملکونو د اتحاد او د روس د هوایي حملو د لاسه د ملک په نورو برخو کې زخ ډیر نقصان رسیدلی دی. حمص جنگی او فوزی لحاظ سره د شام د حکومت دپاره ډیر لوی اهمیت لري، ځکه چې قطب پلاو دا حلب سره لګیدلی دی او په سویل کې دا صدر مقام دمشق سره په پوله پروت دی.
دا وایس آف امریکا دی ریډیو او ټی وی دی او زمونږ دا یو ساته خبری خبرونه د واشنگتن ډی سی سټوډیوز نه نیخ پنیخ دوام لري. د ملګرو ملتونو پلټن کوونکې ډلې پلټنو نه معلومه شوې ده چې په لیبیا کې د وسلوالو ډلو لخوا په غټه کچه جنگي جرمونه ترسره شوي. په دې کې باندې نور حال د وایس آف امریکا په رپورټ کې شبزاده ناورو.
د ملګرو ملتونو شپږ کسیزې ډلې ویلي دی داسې معلومات او ثبوتونه راغونډ کړي چې ښایي په لیبیا کې په لویه کچه د بشري حقوقو سرغړونې شوې دي. د ملګرو ملتونو دغه پلټنه کوونکي د لیبیا د دوو مخالفو حکومتونو او د دغو سره تړلې وسلوالو ډلو او د داعش تونرو غون په لویه پیمانه د زیاتو تورن بللي او د ډلې په وینا په دغه ظلمونو کې زیاتره بیا په جنگي جرمونو کې هم راځي. په دغه رپورت کې د خلکو په غیر قانوني توګه وجنه، د نیول شوو کسانو قتل عام هم شامل دی. په دغه رپورت کې د صحت په مرکزونو باندې ناتاره حملې، د صحت کارکونکو او د صحي گاډو یا ایمبولینسو باندې حملې هم شامل دي. دغه رپورت زیاتی په لیبیا کې په لویه پیمانه په خلکو تشدد کول، د دوی نیول، تختول او بېدرکه کول یو عام کار دی. د رپورت تر مخه په دغه جرمونو کې د ښځو پر ضد تشدد، د بشري حقوقو لپاره کارکونکو او خبریالانو یرول، د ماشومانو د جګړې لپاره برتی کول او د کډوالو د مجبورۍ نه ګټه پورته کول شامل دي.
You see in very stark terms the actual accounts of victims and witnesses of people who have had a bag put over their head when they're leaving their home, been abducted and been assaulted and tortured. And
د ملګرو ملتونو د ادارې سره کارکونکو ګردی څنګه دغه رپورت نور تفصیل کې وای چې تاسو د متاثره خلکو او گواهانو نه د دینه هم سختې خبرې اورېدې شي. داسې خلک شته چې سرونه یې ورلا پټ کړي او د کورونو نه یې په زور وستلې دي او په سخت تشدد شوی دی. د داسې کډوالو قصې هم شته چې ورسره بې انتها تشدد شوی دی. د ښاغلي څنګه په وینا دا ټول ظلمونه په یو داسې ماحول کې شوي چې دغه کسانو نه د تپوس څوک نشته. دغه په وینا په لیبیا کې د انصاف نظام په مکمله توګه تباه شوی دی، ځکه چې قاضیان یا ججان او وکیلان زیاتره تښتول کیږي او وژل کیږي او په عدالتونو بمی حمله کیږي.
Some of these attacks have been linked to the detention or the release of individuals or to thwart the arrest or prosecution of members, and ultimately that's working. There have been no prosecutions of armed brigade.
دی وای چې دغه حملې د زنو نیول شوي کسانو د راخلاصولو لپاره هم شوي دي او دغه هر څه بیا په عملي توګه کار هم کړی دی. په لیبیا کې وسلوالي ملیشا او وسلوال ګوندونو مشرانو نه د تپوس کولو څه امکان نشته. په دغه رپورت کې د ملګرو ملتونو لخوا په لیبیا کې د زر تر زره ګامونو پورته کولو غوښتنه شوې ده او ویل شوي دي چې دغلته موجود وسلوالي ډلې دې زر تر زره بې وسلې کړی شي. ملګرو ملتونو ویلي چې هغه کسان چې د بشري حقوقو په سرغړونه کې لاس لري، دوی دې په هیڅ قسمه عسکري قوت کې وانغستې شي.
گرانو اوریدونکو او کتونکو د واشنگتن ڈی سی سټوډیوز ناو وایس آف امریکا دیو ریډیو او ټی وی دا یو ساته خبری خبرونه هم دی ځای کې پاتې رسی. دا وړاندې کولو کې تکنیکی رخته موږ سره ټیم کې ملګری وو، پروډیوسر وو ارشد علی او انجینران موږ سره میشا، ډین او لینس. دوی ته ډیره مننه کوو. د ټي وی دا برخه هم دې کې پات رسی خو چرته زایما د ریډیو دا برخه دوام لري او د دې وروسته به
د وروسته شپه په خیر پروګرام کې مو شه جب ګل ملموي د رحمان بنیدی او نایله محمد سره جب ګل د پښتو فلمونو پښتو ډرامو او ستورې د چې نه یوازې دا په خبر پښتون خبرو چستان کې چې سمره هم د پښتو فلمونو مینوال دي کغه دنیا پر ځای کې ځان نه نوم پیدا کړو ګران دونکو شپه په خیر پروګرام اوریدل مه هیروي
او غیر منوردونکو د ټي وی د برخه نه هم دې کې زما هوښ چلی
او زه شعیب زاده
تاسو نه اجازه غواړو د الله پامان.